إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صدق الله العلي العظيم. درنو او قدرمنو مسلمانانو ورونو، شکارا خبر ده چې انسان ته په ژوندانه کې ډول ډول حالات راځي. کله انسان خوشاله وي، کله خوابد وي، کله انسان په داسې حالت کې وي چې شتمن او مالدار وي، کله په داسې حالت کې وي چې د سختې ناداری او محتاجی او مجبوری سره مخ وي، کله پر انسان باندې داسې حالات راځي چې په هغه وخت کې عبادت تر نورو وختونو زیات کیش، او کله داسې وختونه د الله عز وجل خوا څخه پر بنده باندې راځي چې په هغه وختو کې بیا نعمتونه زیات وي، د الله انعامات زیات وي، د الله رحمتونه زیات وي، او داسې وختونه پر انسانانو باندې هم راځي چې په ډېر لنډ وخت کې انسانان ډېرې حقیقي لویې ګټې پورته کولی سي. خو د انسانانو لپاره تر ټولو د کامیابۍ خبره دا ده چې پر هغه طریقه باندې وچلیږي چې د دنیا او آخرت دواړې ګټې پکې شوي. د دنیا ګټې لاسته راوړل او د آخرت ګټې لاسته راوړل، د دې لپاره یوه نقطه الله عز وجل په قرآن کې فرمایلې ده او لارې یې څو دانې دي. هغه نقطه دا ده چې الله جل جلاله ټولو انسانانو ته داسې فرمایي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ای انسانانو، تاسو د الله جل جلاله په دین باندې، په قرآن باندې منګولي ولګوئ ټوله. تفرق، اختلاف، ډلې ډلې مه جوړېږي. دغه نقطه د کامیابۍ د دنیا او د آخرت ته، د دنیا مادي ګټې، کامیابۍ د دنیا، تمدن، وده، ترقی هم په دغه نقطه کې ده، او د آخرت ګټې هم په دغه نقطه کې ده. الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې وټورو انسانانو ته وایي: وای انسانانو، تاسو ته الله عز وجل قانون درلېږلی دی، قرآن دی. دا داسې قانون دی چې تاسو په دنیا کې هم کامیابه کوي، په آخرت کې مو هم کامیابه کوي. ځکه د دغه قانون بغیر نور چې هر څه قوانین لیکل شوي دي، هغه د انسانانو لخوا جوړ شوي دي. دا قانون چې د الله دخوا تاسو ته درغلی دی، دا قرآن، دا د الله جوړ شوی قانون دی. آیا په انسانانو کې یا په نورو مخلوقاتو کې یو داسې څوک شته چې پوهه یې تر الله زیاته وي؟ یا هېڅکله نه. نو کوم قانون چې الله جوړ کړی دی، دا قانون به شوي او که به هغه قوانین شوي چې انسانانو جوړ کړي دي؟ ښکاره خبره ده چې د الله جوړ شوی قانون بهتر دی. دا چې د الله جوړ شوی قانون بهتر دی، نو تاسو په یوه اتفاق و اتحاد همدغه قانون د ځان لپاره معیار جوړ کړئ. د دنیا ټوله کارونه د دغه قانون له مخې کوي. په دا خبره کې چې الله په دې امر کې چې الله خپلو بندگانو ته فرمایي وایي تاسو په دې دین باندې منګولي ولګوئ، یوې بلې خبرې ته هم اشاره ده. هغه اشاره دا ده چې تاسو به دین د خپلو رایو تابع نه جوړوئ، تاسو به د خپلو نظرونو مطابق دین نه جوړوئ، تاسو به د خپلو خوښۍ مطابق دین نه جوړوئ. څه چې حقیقت دی هغه خبره درسته ده. تاسو وګورئ، زموږ په اوس زمانه کې یوه ډېره لویه بدبختي دا ده، هر هغه دیني حکم چې زموږ په زړونو کې ورسره محبت وي، هغه دیني حکم مو خوښ، او هغه دیني حکم چې زموږ د نفس او د رای مخالف وي، هغه مو ناخوښ دی. دا اکثره اختلافات د خلکو په منځو کې چې وي، پر مال و پر مځکو و پر باغو باندې دعوی وي، وایي درځئ شریعت ته ولاړ شو. ټوله نه، بعض خلک داسې دي، بلکې اکثره خلک داسې دي، دا شریعت د ځان لپاره د کامیابۍ یو وسیله جوړوي، د ګټلو یو وسیله جوړوي. د دې لپاره یې نه کوي چې ځان ته حلال او حرام معلوم کړي، د دې لپاره یې نه کوي که چیرې شریعت دا شی ماته راکړي و زه یې غواړم که نه راکړي زه نه کوم، زه پر مسلمان ورور باندې ظلم نه کوم، د هغه حق نه خورم، په دې خاطر یې نه کوي. بلکې په دې خاطر چې کوم دغه شریعت دا شی ماته راوګټي او که راونه ګټي هغه شریعت به دی نه مني. تاسو وګورئ په ټولنه کې څومره ډېر خلک دي چې په شریعت کې ملامت شوي بیا دی ځي په بل شریعت پسې په بل شریعت پسې ځي، بیا محکمې ته ځي، قانون ته ځي. دا څه معنی؟ دا معنی چې دا شریعت زما د نظر مخالف دی، ځکه زما د دنیا تاوان پکښې راغلی. نو په دا نقطه کې چې الله وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، د دې مطلب دا دی چې تاسو دا دین د خپل نظر تابع مه جوړوئ، چې د قرآن ترجمه هم د خپل نظر مطابق کوي، د شریعت تطبیق هم د خپل نظر مطابق کوي. څه چې ستاسو خوښه وي هغه عملي کوي، څه چې منافسه وي هغه نه عملي کوي. دا د افسوس او د حیرت خبره ده، دا د تعصب او د افسوس خبره ده. نو د دې کار لپاره چې انسانان ټول د الله په دین باندې کلکې منګولې ولګوي او دغه شریعت مطهره، دغه سپېڅلی او پاک شریعت چې الله را لېږلې دي، دا د ځان لپاره معیار جوړ کړي، ټوله پر دې قانون باندې راچاپېره سي او د دې قانون په رڼا کې ژوند وکړي. دا داسې مثال دی لکه د سرای په منځ کې چې یو چا څراغ ایښی وي، شاوخوا د کور غړي پر راټول وي، د دغه رڼا استفاده کوي. یو کتاب تر دې در دې څراغ لاندې ګوري، بل کس بله ښځه بیا د هغه څراغ لاندې د ستنې او د مرۍ کار کوي، بله بیا کالي رغي او بل کس بیا ودا کتاب په خپل حسابونه کوي. یعنی د دا څراغ د رڼا څخه هر څوک استفاده کوي. دغه انسانان چې په دنیا کې ژوند کوي دا د یوه کور خلک دي، ځکه مسلمانان ټوله یو ملت دي. په دې کې ډلې ډلې نشته، قوم نسته، وطن نسته. په مشرق او په مغرب کې چې مسلمانان وي ټوله د یوه کور خلک دي، ټوله سره ورونه دي. الله په قرآن کې فرمایي انما المؤمنون اخوه، بېشکه ټوله مؤمنان سره ورونه دي. او دغه د قرآن قانون دا یو څراغ دی د خلکو په منځو کې پروت دی، ټوله خلک د دې سه استفاده کوي. نو هر هغه څوک چې د دغه رڼا څخه ولاړ سي و تاریک ځای ته، په هغه ځای کې و په کډي کې هم مشلي، مارو لړم به یې هم خوري، وزاري ژبه هم په یو داسې شي کې به هم خیږي چې هغه د ده وجود ته تاوان رسي. نو پکار دا ده چې د دغه څراغ د رڼا څخه هیڅوک ولاړ نه سي. د باندې تاسو په کور کې وګورئ، د کور په منځ کې چې څراغ پروت وي، د کور ټول غړي پر راګرځېدلي وي، داسې هیڅوک نه کوي چې یو کس چې د دغه ځای څخه ولاړ شي هلته چې د سرای په یو کونج کې تورې تیارې کې تکشین. ولې؟ هلته مصیبت راځي، هلته غم راځي، هلته تکلیف راځي، مشکلات راځي. نو د قرآن قانون چې د خلکو په منځو کې پروت، د شریعت قانون چې د خلکو په منځو کې پروت، دا هم رڼا ده. هیڅ مؤمن مسلمان لره پکار نه ده چې د دغه رڼا څخه ولاړ سي، یو تاریک ځای تکشینی، یو کونج تکشینی، او د دې سپېڅلي رڼا څخه ځان بې برخې کړي. نو حتما به د سترو مشکلاتو سره مخ سي. همدا ډول په یو بل حدیث کې راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي څوک چې د شریعت مطهره او د پاک او سپېڅلي دین څخه جلا لاره انتخابوي، دا داسې مثال لري لکه یوه ګډه رمه چې روانه وي او د دا ګډې رمې څخه یو پسه جلا شي. کله چې پسه جلا شو، لیوه بیا دا عادت لري چې ورمې ته غلی یو ځای پټ وي. هر پسه چې د رمې څخه جلا شوی اول پر هغه باندې حمله کوي، هغه نیسي ګردې رمې ته دننه نه شي ورتللی. نو یو څوک چې د شریعت څخه وځي، د خپلې اجتماع او ټولنې څخه وځي، د قرآن د قانون څخه جلا کیږي، دغسې مثال دی لکه هغه پسه چې د خپلې رمې څخه جلا شو، دغه کس هم د خپلې ډلې څخه جلا شو. هلته به شیطان پر ده باندې حمله کوي، هلاکت ته به رسي. هغه داسې هلاکت دی چې هغه بیا د دنیا او د آخرت دواړو هلاکت. بله خبره دا ده چې د انسانانو د راټولېدو لپاره، د انسانانو د اتفاق و اتحاد لپاره، او د انسانانو د دنیا او د آخرت د کامیابی لپاره هم دا یوه نقطه سوله چې ټوله به پر قرآن راټولوي او د قرآن د رڼا څخه به استفاده کوي. دا مهمه خبره سوه. نو کله چې دا خبره مهمه سوه، نو د انسانانو د کامیابی او د انسانانو د اتفاق و اتحاد لپاره یو بل شی هم سته. هغه دا چې انسانان په خپلو منځو کښې یو د بل صله رحمي سره وکړي، یو د بل محبت سره وکړي، یو د بل درګذر او سترګې پټول یو ډول یو د بله عفه سره وکړي، دا د کامیابۍ او د اتفاق لپاره مهم شی دی. که چیرې د انسانانو په منځو کښې یو د بل سره محبت نه وي او د انسانانو یو د بل سره همدردی نه وي، د انسانانو یو د بل سره عافت او تر ګناه تېرېدل نه وي، بیا اتفاق د اتحاد نشي راتللی. ځکه انسان الله داسې جوړ کړی دی چې طبعاً خطا، هېره او دوکه کېدل، خطا وتل دا د انسان په طبیعت کې شته. طبعاً انسان تېروسي، طبعاً انسان دوکه کېږي، طبعاً انسان هېره لري، طبعاً انسان خطا وسي. نو د دې لپاره چې د انسان په طبیعت کې دا شی پروت وي، ښکاره خبره ده چې د انسان څخه به تېروتنه کېږي، ګناه به ځینې کېږي، خطا به ځینې کېږي، د بل مسلمان حق به ځینې خوړل کېږي. نو دا چې د بل ستا حق یو مسلمان ورور وخواړي او یا تا ته څه تاوان ورسوي، نو ته داسې وکړه، د انتقام لاره مه خپله وه، هغه ته عفو او بخشش وکړه، سترګې پر پټې کړه، نو اتفاق و اتحاد براس. او کچیر داسې ته وکې، یو داسې خصوصیت په خپل فکر کې پیدا کې او دا دې طبیعت وي، وایي زه دا کس یوه چپلاخه وهلی یم، نو به زه انتقام دوې چپلاخې ځینې اخلم. یو خو دا ظلم دی، او بل دا چې د خلکو په منځو کې محبت راتلای نسي. کله چې محبت راغلی، نو د خلکو په منځو کې به اتفاق و اتحاد ناممکن دی. نو په دې خاطر باندې ټولو مسلمانانو لره پکار ده چې یو د بل عفو او بخشش، که یو مسلمان ورور د بل مسلمان حق خوړلی وي، پر هغه باندې سترګې پټې کړه، عفو ورته وکړي. ځکه لکه و مو چې چې مو وایم، انسان په طبیعت کې خصوصیت دا پروت دی چې تېروتنه، خطا او هېره ځینې پېښېږي. او بل مهم شی چې د مسلمانانو د اتفاق و اتحاد لپاره دی، هغه صله رحمي ده. مسلمانان مکلف دي چې په خپلو منځو کښې یو د بله سره صله رحمي وکړي. ځکه دا د الله قانون دی چې په دنیا کې انسانان پیدا کړي دي، ټوله امتحان او ازمایښت اچولی دي په هره لاره کې. ځینې انسانان شتمن پیدا کړي دي، ځینې متوسط پیدا کړي دي، ځینې ناداره پیدا کړي دي. په هر یوه باندې په هر حال کې امتحان او ابتلا شته. شتمن کس ته چې مال ورکړل شوی دي، هغه الله جل جلاله په زکات ورکولو مکلف کړی دي چې مسکینانو نادارو خلکو ته زکات وله ورکړي، او دا فرض دی پر هر شتمن کس باندې. یوه یې دا لاره ده چې د مسکینانو او نادارو خلکو څخه سره دی خپله همکاري وکړي، د الله د حق د لارې هغه وجیبه، هغه فریضه چې د الله عز وجل له خوا څخه پر ده باندې ده، د دې لارې څخه د خپل مسلمان ورور سره کومک وکړي، هغه مسکین او نادار ورور راپورته کړي. او دوهمه لاره چې دی د همکاري ده، هغه الله جل جلاله و انسانانو ته وایي، و انسانانو سره ده دې چې د الله حق پر تاسو باندې شته، سره ده دې چې د مسکینانو حق ستاسو په مال کې فرض کړل شوی شته، که چیرې تاسو ورنه کړي تاسو به الله ته مسؤول یاست. د دې تر څنګ بیا دا هم ورته وایي، وفي اموالکم حق للسائل والمحروم. ای انسانانو، ستاسو په مالو کښې د هر سوالګر او د هر محروم بی نصیبه چې د مال څخه بې برخې وي، د هغه حق شته. ځکه پر مسلمان باندې چې زکات فرض کړل شوی دی، هغه څلوېښتمه روپۍ ده. ستا یو ور مسلمان یوه روپۍ نه لري، تا ته الله څلوېښت روپۍ در کړي دي، نو یوه روپۍ خو یې در باندې فرض کړل، یوه روپۍ نو بیا هغه حق دی چې الله وایي، وفي اموالکم حق للسائل والمحروم. ستاسو په مالو کښې حق د سائل سوال کوونکي ستا، او د هغه کس ته چې هغه مال نه لري، که بې نصیبه وي د مال څخه. په بل ځای کې بیا الله جل جلاله ورته وایي، من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه اضعافا کثیره. آیا یو داسې څوک ستا چې الله ته قرض حسن ورکړي؟ الله مو چې پیسې د چا څخه نه غواړي، داسې پیسې د خلکو څخه غواړي چې الله ته قرض حسن ورکړي، او دا قرض حسن بیا الله عز وجل یوازې هغه پیسې نه ورکوي چې الله درته ورکړي دي، چې دا الله ته ورکړي دي، بلکې په څو چنده، یوه روپۍ په اویا روپۍ، یوه روپۍ په اووه سوه روپۍ الله عز وجل وربدلوي. د دې لارې څخه اغنیا او شتمن خلک تشویق کړي دي چې شتمنو خلکو، تاسو په امتحان کې یاست، ابتلا کې یاست، دا مال تاسو ته الله درکړی دي. او هغه نادار خلک چې مجبور دي، الله عز وجل دا دریمه لاره ده چې تاسو تشویق کوي، وایي ونیسئ، تاسو د هغه نادارو خلکو سره کومک وکړئ، تاسو په امتحان کې واقع یاست. او څلورمه لاره الله عز وجل د صلې رحمي ښودلې ده، ټوله خلک یې په دې مکلف کړي دي چې د خپلو قریبانو سره صلې رحمي وکړي. الله په قرآن کې فرمایي، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ده الله عز وجل سخه ويرش فسلاي رحمك ويرش فارحامك يعني تاسو سلاي رحمي وكي قطد سلاي رحمي مكوي دا بل لارده چه الله جل جلاله و انسانانو تشوده لده چه دا غشت من کسان اغنیا مالدار دا پا ابتلاع او امتحان کی دی چود نادار و خلق سر کومکو کی دا سلی رحمی پا عربانی بل حدیث چه ابی ایوب رضی الله عنه روایت کردی دا مبارک فرمائی و یو سهرائی سلی رالی خپل اوش اتر مهار نیولی و دا اوش سخراک شد سو اوش اتر مهار ونیوی نبی علیه سلام سخی پشتن وکل او دای اول اخبرنی بی ما یطربونی من الجنه و یباعدنی من النار ای رسول دا خدایا ما تا یو دا سرا وشه چه ما جنت تا نجدی کی او دا سرا وشه چه ما دا دوزخ به او رسخه لیلی رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم قول انت عبد الله ولا تشرک به شیئا و تقیم الصلاة و تؤتی الزکا و تصل الرحم کچیر تا غواره چه جنت تا نجدی سه او دا دوزخ به او رسخه لیلی سه نو دا اللہ عز و جل سرا هیت شی شرک منیس دا سه عقیده ولره چه دا دنیا بلکه دا طول و کائنات و آغاز کی خالق او مالک اللہ دی او پخپل خدائی او پخپل واقع او قدرت کی هیت سوک شرک نلری او حمدادا والمنز کوا او زکاة ورکوا او سلائی رحمی کوا ستا پا دوستان و ستا پا قریبان کی چکم چوک موجود وی دا غسر سلائی رحمی وکا دا غسر منو محبت وکا سلائی رحمی ورستا پنور احادیثو که هم راغلی دید علماء و مقولی هم ستا ستا هر قریب ستا هر دوست دا غسر بتا مالک و مکه کاغ مختاج وی کاغ مختاج نوی یا تا ناداره اغا تا ورزا کورت ورزا پشتن بندی کوا او ورسر وینا محبت ورسر کوا دا غسلائی رحمی دا ابل حادیث کی رازی چی سلمان بن یزید رضی اللہ عنہ روایت کردی دی دا عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سخر دی مبارک فرمائی کننا جلوسا عاشیتا عرفا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجالسنی من امسا قاطع رحم عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ فرمائی ویمجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاوکی ولی اصحابو اے ناس تو کسانو پتاسو کی جہاں چوک پا دی مجلس کی نکشنی چاہت پی رشبا دا سی تیرا کڑی وی چی دیو قریب سر سلائی رحمی کڑی وی ولار دی سی دی مجلس سخر آغا چوک چی سلائی رحمی اے پریشی وی قاطع دا سلائی رحمی وی آغا کس سی دی مجلس سخر ولار سی دا صحابی فرمائی وی دا ناس مجلس سخر ای چوک نسو ولار دا پای سخر یو کسو آغاز موش په حلقه کې ناست او هغه ولاړ تللی و یو ګړی نه وروسته بیرته راغلی په مجلس کې کښېناست کله چې په مجلس کې کښېناستی نبی علیه السلام ځان ته ورطلب کړي او پوښتنه یې ځینې وکړه چې ته ولې ولاړ شوې او بیرته ولې راغلې دا صحابي ورته وایي وایا رسول الله تا هغه کس د خپل مجلس څخه محروم کړي چې هغه سلای رحمي قطع کړې وي د قریبانو سره یې سلای رحمي نه وي کړې نو زه او بیا دې امر وکړي چې دا کس چې ولاړ شي د دې مجلس څخه نو زه داسې یو څوک وم چې د خاله سره مې د ډېره وخته خبرې نه کولې او هغه زما څخه ناراضه وه زه د هغه څخه ناراضه وم نو کله چې تا خبره وکړله زه پوه شوم چې دا ډېره عظیمه خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل پاک مجلس کې داسې څوک نه پرېږدي چې هغه سلای رحمي پرې ایښی وي نو زه ولاړم د خاله سره مې ولیدل خاله مې راته وویل چې څه درته پېښه ده چې راغلی دونه وخت ته نه راتلې زما سره خوابدې وې ولې راغلې ما ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې امر وکړي چې هغه څوک دې ولاړ شي هغه څوک دې په دې مجلس کې نه کښېني چې هغه په قریبانو کې د یو چا څخه ناراضې وي او سلای رحمې پرې ایښي نو ځکه زه راغلم غواړم ستاسو عفو وغواړم نو خاله مې ماته عفو وکړل ما خاله ته عفو وکړل بیرته راغلم خوشحاله مې کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته احسنت اجلس الا ان الرحمه لا تنزل على قوم فيه قاطع رحم نبی علیه السلام دا صحابه ته وویل ډېر دې ښه وکړل او اوس کښېنه الله جل جلاله پر هغه قوم باندې رحمت نه نازلوي چې په هغه قوم کې داسې څوک وي چې هغه سلای رحمي کړې وي نو دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت لارښوونه وه د سیلې رحمی په اړه باندې نور احادیث هم ستاسو به وایو. اوس موږ ټولنې ته به متوجه شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تاکیدي غوښتنه چې عقیدن دا غوښتنه د ټولو امتیانو څخه کی چې تاسو سیلې رحمی وکړي، زموږ په ټولنه کې دا شی تطبیق دی او کیا؟ بدبختی دا ده چې زموږ په ټولنه کې د قریبانو ترمنځ چې څومره نفسي معاملې را روانې دي هغه د پردیو خلکو سره نسته. یو قریب د بل قریب څخه ناراض دي، او یو قریب د بل قریب سره نفس، او یو قریب پر بل قریب باندې خپله بالابیني شي او دا وایي چې زه درته لوړ یم، او بل بیا کوشش کوي چې داسې کار ترسره کړي چې دی کښته ښکاره کړي او ځان لوړ وښيي. د قریبانو تر مابینځ خوابدۍ خفقانونه پر لږ شي باندې یو د بله سره په میاشتو باندې خبرې نه کول، او حال دا چې د مؤمن مسلمان سره پر دنیایي معامله باندې تر درو ورځو زیات خبرې بندول حرام. نو دا چې ستا قریبي په هفتو هفتو ځینې خوابه دی یا په میاشتو ځینې خوابه دی، هغه حدیث کښې شکوه شوه د رسول چې نبي علیه السلام هغه چا ته امر وکړي چې له دې مجلس څخه دې ولاړ شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مجلس څخه داسې یو کس بې برخې کړي چې هغه په قریبانو کې د یو چا څخه ناراضه وي، خوابد وي، سیله رحمي پرې ایښي. نو د دې حدیث په رڼا کې هر مؤمن مسلمان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه هدایت چې وروسته حدیثونو کې به ښه دا موضوع ښکاره شي چې هر ډول تیروتنه که د ده قریبه څخه سوې وي، هر څومره چې هغه د ده حق خوړلی وي، بیا دې هم معافه ورته وکړي، خپله سیله رحمي، خپل محبت دې د هغه قریبه سره جاري وساتي. او بل حدیث کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت شوی دی، نبی علیه السلام فرمایي: ما من حسنه اعجل ثوابا من صله الرحم وما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا. نبی علیه السلام فرمایي: واهیڅ یوه داسې نیکي نشته چې په دنیا او په آخرت دواړو کې دې ثواب ډېر ژر وي. په دنیا کې دې نقدن ثواب ترلاسه کړي، او په آخرت کې چې ورڅې ثواب یې ترلاسه کړي. داسې یوه نیکي نشته تر سیلې رحمي چې سیلې رحمي سړی د خپلو قریبانو سره وکړي، او داسې یوه ګناه نشته چې د هغه سزا دې ډېر ژر و مسلمان ته ورسېږي تر دې چې د خپل قریبه سره قطع د سیلې رحمي وکړي. ستا په قریبانو کې هر څوک چې موجود وي، هر ډول سیله رحمي چې ته ورسره کولی شې، که هغه تا ته محتاج وي مالي کومک ورسره وکړه، که هغه تا ته محتاج نه وي هغه در تا شتمن وي، یا ته هغه مش ناداره وي تم ناداره، د لاس کومک ورسره وکړه، ورسه محبت ورسره وکړه، کور ته ورسه، احوال پرسی یې وکړه، عیادت د مریضۍ پوښتنه یې وکړه. دا داسې کارونه کول دا سیله رحمي ده، تا د هر چا په واسه پردي. که چېرې هغه یوه داسې خبره کړې وه چې ستا زړه یې زور ده کړې، پر هغه سترګې کوچ کړه، عفه وکړه او بیا ورسه. ځکه وروسته یو بل حدیث کې راځي چې نبي علیه السلام ته یو صحابي وفرمایل چې یا رسول الله، زما داسې قریبان دي، زه سیله رحمي ورسره کوم، دی زما سره قطع د سیله رحمي کوي، زه عفه ورته کوم، دی ماته عفه نه کوي، زه احسان ورسره کوم، دی زما سره بد کوي، زه ښه رویه ورسره کوم، دی زما سره بد رویه کوي، آیا ما ته د دې اجازه شته چې زه هم داسې جوړ شم لکه دی څه چې دی زما سره کوي هغسې وکړم؟ نبي علیه السلام هېڅکله نه، بلکې دی چې ظلم کوي ته عفه کوه، دی چې ستا سره قطع د سیله رحمي کوي ته ورسره کوه، دی چې ستا سره احسان نه کوي ته ورسره کوه. تاسې مه جوړېږئ لکه اوس خلک چې وایي دی زما سره نه کوي نو زه بیا د څه پروا لرم، دی ما ته په سپکه سترګه ګوري زه بیا بېخي ورته ګورم، نو دی نو تر ما څه بالا دی؟ یا نبي علیه السلام وایي یا پروا نه کوي، دی چې تا ته په سپکه وګوري ته به درنه سترګه ورته وګوره، دی چې ستا سره بد وکړي ته نیکي ورسره وکړه، او دی چې ستا سره ظلم وکړي ته عفو ورته وکړه. دا د نبي علیه السلام هدایت. او بل کتاب کې لیکلي دي د یو عالم وینا ده: ثلاثة من اخلاق اهل الجنه لا توجد الا في الكريم. دا د یو بل حدیث مفهوم هم دی: الاحسان الى المسيء والعفو من ظلمه والبذل من حرمه. درې داسې خصوصیات دي چې دا خصوصیات د جنت د خاوندانو دي، د جنتیانو خصوصیات. که چا دا درې خصوصیات په ځان کې راوستل، هغه کس به د جنتي خصوصیات په ځان کې راوستلی وي، او دا غیر د دې څخه چې نیک سړی وي بل څوک یې په ځان کې نشي راویستلی. تاسو وګورئ زموږ په ټولنه کې موږ وایو پلانکی سړی ښه سړی دی، نیک سړی دی، پلانکی بد سړی دی، پلانکی لچر سړی دی، پلانکی جنجالی دی، پلانکی ګناهګار دی، پلانکی تاریخ الجماعت دی. دا د هر چا غوږو ته دا خبرې رسېدلې دي. داغه نمونه چې یارسول دا د هر چا په زړه کې دا دي چې وایي ما ته خلک ښه سړی ووایي، په کلي و محل کې خلک ښه سړی راته ووایي. دا یې د دنیا هغه د پسو غوښتنه هم ده، د ده د زړه غوښتنه هم ده چې خلک ما ته ښه سړی ووایي، او د الله هم دا مقام ده ته خوښ دي، د رسول الله هم ده ته دا مقام خوښ دي، او د آخرت په ګټه یې هم ده، د عالم برزخ په ګټه یې هم ده چې خلک ده ته ښه سړی ووایي. نو که چېرې دا ټوله ګټې سړی راټولول غواړي، خپل زړه خوشحاله کول غواړي، زړه د ده په څه خوشحاله کېږي؟ په دې خوشحاله کېږي چې خلک ورته ښه سړی ووایي. او که چېرې دی حقیقي ګټه لاسته پورته کړي، حقیقي ګټه یې څه شته؟ حقیقي ګټه یې دا ده چې د ده جنت نصیب شي، د الله رضا یې نصیب شي، د عذابونو څخه یې خلاصون نصیب شي، د قبر د عذابونو څخه خلاص، په دنیا کې د بې عزتۍ څخه خلاص. نو ښه سړی چې د ځانه څخه جوړ کړي، ښه سړی څه وخت جوړېدلی شي؟ هغه وخت جوړېدلی شي چې د ښه سړی خصوصیات یو څوک په ځان کې راولي. د ښه سړی خصوصیات په دا کتاب کې درې شیان لیکل شوي. که یو چا بد در سره وکړل، ته احسان ورسره وکړه. پرېږده چې هغه بد در سره وکړي، ته احسان ورسره وکړه. او العفو عمن ظلم، که چا ظلم در سره وکړي، ستا حق یې وخواړي، تا عزت یې تر پښو لاندې کړي، تا ته یې تېره خبره وکړه، ستا زړه یې په خبرو آزار کړي، تا ته یې جسمي ضرب درکړي، او یا روحي تهدید درکړي، او یا ستا مال وخواړي، یا ستا بې حرمتي وکړل، پروا نه کړي، ته عفو ورته وکړه. دا د نیک دویم خصوصیت. او درېیم خصوصیت یې دا دی که یو چا مال ستا څخه وګرځوي، د یو شي معنی یې درسه وکړه، ته یې ورکړه پروا نه کړي. که تا د ستا کور ته سړی راواز کړي چې ما ته ستاسو بیلچا راکړه، د بیلچا درلوده، تا ته یې نه درکول چې نه درکوم تا ته، بله ورځ دی تا ته مجبور شو، ته بیا کومک ورسره وکړه، پروا نه کړي. دا د ښه سړي خوی. او که چېرې دی دا ورته وایي، وایي په هغه ورځ باندې مې بیلچا غوښته، تا نه راکوله مې، نو ته م ولاقه څه کوې چې دغه د کور ولاړه خو پرته ده نه درکوم. دا د ښه سړی خوی نه دی. دا درې خصوصیات که چا په ځان کې راویستل، دغه درې خصوصیات د ښه سړي دي چې بیا په یاد ولري. څوک چې بد در سره وکړي، ته احسان ورسره وکړه. که چا ظلم در سره وکړي، ته عفو ورته وکړه. که چا شی درڅخه منع کوي، ته یې ورته وکړه. بس دا درې خصوصیات که تا په ځان کې راوستل، نو ته ښه سړی یې. کله چې ښه سړی جوړ شوې، نو زړه به دې په دنیا کې هم خوشحاله وي، د دنیا عزت به دې هم په برخه وي، او الله به هم درسه راضي وي، د جنت ګټې به دې هم په برخه وي، د عذابونو څخه خلاصون به دې هم په برخه وي، د برزخ د عذابونو، د قبر د عذابونو څخه به هم نجات پیدا کړي. ځکه ښه سړی دا خصوصیات لري، او دغه امتیازات چې الله ورکړي دي. بل حدیث کې راځي چې ثوبان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی دی، انه قال: لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر، وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ده رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای د قدر او تقدیر په اصطلاح چې ده، دا هیڅ شی نه سره ده والی، یوازې دعا کولی شي چې د تقدیر په فیصله کې هم بدلون راشي. او که چیرې یو سړی عمر اوږدول غواړي، نو د انسان عمر اوږدېدل دا نه په صحت باندې راتلی شي، او نه د دنیا د په دواو باندې راتلی شي، نه په معاصره ټکنالوژي د طب راتلی شي، او نه دنیا د ساینسدانانو په نوو نوو ابتکاراتو او نظریاتو راتلی شي، بلکې د انسان ژوند که یو څوک اوږدول غواړي، یوازې نیکي کولی شي چې د انسان په عمر کې اوږدوالی راولي. او یو شی چې د انسان رزق ته کموالی ورکوي، هغه ګناه ده. که یو چا ګناه کول، په ګناه په رزق کې به کموالی راځي، ځکه د الله ناراضګي راځي. اما که چیرې یو څوک په ګناهونو کې غرق شو، نو په هغه صورت کې بیا د ده دپاره د استدراج مرحله ده. بیا چې هر څومره دی ګناه کوي، هغومره په دنیا کې ترقي راشي. او د استدراج مرحله نو تقریبا کفر ته نږدې مرحله ده. د هغه څه دي الله هر انسان وساتي، ډېره بده مرتبه ده. نو دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې وښودل شول چې د انسان عمر نیکي اوږدوي، نیکي که بیا ته د خپلو قریبانو دوستانو سره وکړې، دا تر هغه نیکي ثواب زیات لري کوم چې د ناولدو خلکو سره وکړې. نو عمر چې د انسان ذاتي، په دې کې علماو دوی توجیه وکړي دي. یو دا چې د انسان عمر نه اوږدېدلی شي، نه کمېدلی شي، ځکه الله په قرآن کې فرمایي: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کله چې د انسان اجل راشي، یو آن یوه ثانیه نه اوږدېږي او نه کمېږي. نو د دې مطلب دا دی چې د ده په عمر کې اوږدوالی راځي، یعنې د عمر وروسته به الله جل جلاله اوږد مهال نعمتونه ولا ورکي، د اوږد عمر لپاره به ډېر شایسته ژوند ولا ورکي. دا یې مطلب دی.
او بعض علما وایي
چې یا کیدلی شي چې د یو چا په عمر کې زیاتوالی راسي، ځکه الله قادر دی پر هر څه باندې. الله جل جلاله لوح محفوظ پیدا کړی دی، ټول کل ما کانه و ما یکونو ټوله پر لیکلي دي. مګر دا خبره سته، یمحو ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. الله عز وجل په تقدیر کې هغه څه لیکي چې خوښه یې سي، او هغه څه محو کوي چې خوښه یې سي. او عنده ام الکتاب، د الله په نیز د الله په وړاندې اصلي کتاب. بل دا لوح محفوظ یوازې د الله علم نه دی، بلکې د الله علم نور هم سته. الله عمر الله عز وجل وعلم ته هیڅ اندازه نه ښودل کېږي چې څومره علم به وي. د انسان فکر د دې طاقت نه لري. نو پکار دا ده، مناسبه دا ده چې یو انسان د بل انسان سره نیکي وکړي، که د دنیا په عمر کې اوږدوالی راشي هم، چې دی د ورځې فقط دا 5 منځونه په جماعت باندې کوي، او یو یو ور د الله نوم یادوي، او د الله ذکر کوي، او دا د هفتو هفتو د سره جمع سي، د میاشتو میاشتو سره جمع سي، د ده مقامات په جنت کې لوړېږي، دا هم ګټه ده. او که چیرې د دنیا په عمر کې زیاتوالی رامنځته نه سي، په آخرت په عمر کې وسایي او امتیازات رامنځته سي، دا هم ستره خبره ده، ستر افتخار دی. خو په هر صورت مؤمن مسلمان نه پکار دا ده چې د نورو مسلمانانو سره احسان وکړي. بل حدیث کې راځي چې حضرت قتاده رضی الله عنه روایت کړی دی، دی مبارک فرمایي: ذكر لنا ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وصلوا الرحم فإنه أبقى لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة. دا قتادة رضي الله عنه فرمائي وي مشتد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاس قداس ذكر سوي أو داس سر رسيدني شي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي وي تاسد الله عز وجل سخوا بيريجي فسلاي رحمي، يعني سلاي رحمي وكي زکه سلای رحمی تاسو په دنیا کې یو تلپاتې شی دی، د دنیا عزت مو دی، د دنیا د دین ګټه مو ده، او تاسو لپاره دغه سلای رحمی په آخرت کې یو بهترینه ګټه ده. ستاسو قریبان، ستاسو دوستان، او هغه کسان چې الله جل جلاله یې د قرابت نسبت تاسو ته کړی دی، د دې خلکو سره مینه کول، محبت کول، همکاري کول، په هر لار کې په ژبه وي، په فکر وي، په مال وي، په لاس و پښه وي، چې د ده زړه په خوشحاله کېږي، په هغه ترتیب باندې کومک کول، دا د الله حق دی پر تاسو باندې، او ستاسو لپاره د دنیا او د آخرت ګټه ده. بل حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي: صلوا ارحامکم ولو بالسلام. وای تاسو د خپلو دوستانو سره، د خپلو قریبانو سره صلای رحمی وکړئ، که څه هم یوازې په سلام سره وي. دا هغه شیان دي چې د الله عز وجل له خوا څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ژبه باندې خپلو امتیانو او د الله بندګانو ته ښودل سوي. دا ښکاره خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه خپلو امتیانو ته فرمایلی دي، هغه به د امتیانو لپاره د دنیا او د آخرت دواړو ګټي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان بردار اصحابان، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معاشقان اصحابان، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره پوره اطاعت به کاوه، هغو په عمل کې دا شی، په مثال کې دا شی موږ ته ښودلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټینګار کړی دی صحابو بیا عملا، او په مثال کې دا شی موږ ته ښودلی دي چې هغو څومره یو د بل محبت سره کاوه، قریبان بلاڅه کې، بلکې د نابلدو خلکو سره څومره همکاري او کومک کاوه. مهاجر صحابه چې کله د مکه مکرمه څخه را مهاجر شو، په مدینه منوره کې اصحابانو او انصار و صحابه و دی تخپل کورونه ورکل، خپل سرایونه یې ورکل، خپل مځکه یې ورسره شریکې کړلې. دا د دې هغه محبت و، دا هغو سره هغه نیکي و احسان و، دا هغو سره. بیا چې کله بهر کله جهاد او غزا کېدل، د الله په لاره کې به دوی په اتفاق و اتحاد سره دومره مالونه راوړل چې څه به یې په کور کې و. ان تر دې چې ابوبکر رضی الله عنه د تبوک په غزا کې ټول مال راوړي، او بیا چې به کله یو نادار سو، ابل به پوره پوره کومک ورسره کاوه. په یو آیات کې، یو حدیث شریف کې راځي، یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغلی ویل: یا رسول الله، زه ډېر وږی یم، او نور زما سره د دې توان نشته چې زه ګزاره وکړم، او هیڅ د خوراک لپاره نه لرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر صحابه غږ وکړ: وړی اصحابو، ستاسو سره ستاسو په کورو کې یو څه شته؟ په تاسو کې یو څوک شته چې دغه مسلمان ورته تاسو مېلمه کوي، په نس یې موړ کړي،
پناس صحابه وکی ټول صحابه مسکینان او نادار او هیڅ په کول کې نه درلودل. اخر یو صحابي ولاړ شو ولیا رسول الله دی به زما شام میلمه کوم. هغه انصاري صحابي چې کله د نبی علیه السلام سره وعده وکړه راغی کور ته خپلې مېرمنې ته یې وویل چې نن زما یو میلمه دی او دا میلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته را میلمه کړی دی، نو هر څه چې په کور کې ستا مې پوچوه ټوله ماښام په سترخوان را واخله. د انصاري صحابي بی ورته وایي و ای سړی زما دې په الله قسم دی چې په کور کې یوازې شیدې شته او هغه ماته دغه دوو ماشومو اولادو لپاره راګرځولی دي چې د هغو لپاره د ماښام د خوراک شی نسي. هغه انصاري صحابي ورته وایي وایي ته ماشومان بیده که وږې په یو بهانه باندې، او کله چې ماښام ترخان اوار شو نو ته د لګېدلو څراغ د سمېدو په بهانه مړ که، بره به هغه میلمه خوراک وکړي موږ به د هغه سې ورته کښېنو. دې به دا فکر کوي چې دی هم خوراک خو موږ به خوراک نه کوو. مشوره وه چې هغه څه ستا په هغه باندې دغه میلمه یوازې موړ شو، ځکه دونه څه موجود نه وه چې دی د ټولو به سوي وایي. نو بیا هغه بیبي هم دغسې وکړل. هغه میلمه چې راغی ماښام چې څه په کور کې پراته وه هغه یې پر سرخان ورته را واخیستل، هغه ماشومان یې بیده کړي وه. نو هغه بیبي د دې انصاري صحابي په یو بهانه باندې څراغ مړ کړي، هغه میلمه صحابي چې و هغه خوراک وکړي تر هغه وخته پورې چې موړ شو. نو د دې په اړه باندې الله جل جلاله دا آیات کریمه نازل کړي، والذین یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، هغه کسان چې نورو مسلمانانو ته پر خپل ځان باندې وړاندې والی ورکوي، غوره والی بهتر والی ورکوي، د نور احتیاجات تر خپلو احتیاجاتو مخکې پوره کوي، نو دا کسان الله عز وجل ته ډیر محبوب دي. که څه هم په دې سره احتیاج وي خو بیا هم دی مسلمانانو احتیاج مخکې کوي. دا خو د صحابهو همت و چې ایثار او قرباني یې درلوده، همت یې و. دا چې یو کس په لکونو لکونو په میلیونونو روپۍ لري پیسې ورته پرتې دي، هغه دومره پیسې دي چې دی په ژوند نشي خلاصولی، د ده اولادونه یې هم نشي خلاصولی، مګر په کلي محل په قریبانو دوستانو کې داسې کسان وي چې ماښام ډوډۍ نه لري، د دې کسانو سره به نو حتما سوال کېږي، ځکه دا د الله یاد ده. چا ته وکړي چا ته نه وکړي، په مال سره د یو چا خلاصون نشي راتلی، په اولاد سره د چا خلاصون نشي راتللی، په الله سره د چا خلاصون راتللی شي. ځکه کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې آیات کریمه نازل و انذر عشیرتک الاقربین، الله عز وجل ته امر و الله عز وجل د خاصه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر و ولته خپل تبر او خپل نږدې قریبان د الله عز وجل څخه وویروه، د الله د عذابونو څخه یې وویروه. نبی علیه السلام چې په ښکاره دعوت شروع کوي د آیت نه وروسته یې شروع کړي. نو بیا نبی علیه السلام د صفا غونډۍ ته وختې، د خپل قوم هر څه کسان چې ټوله یې را وغوښتل، بلکې د ټولو قومونو او قبیلو نومونه یې یاد کړل. کله چې هغه ټوله ورته راجمه شوه د پوښتنه ځینې وکړل، ول ای زما قومه، بلکې ای قریشو، په قریش کې بیا دې ټبرونه و، عبدالدار و، هاشمیان و، عبدمناف و، مختلف ډلې وې. ول که چېرې زه تاسو ته ووایم چې د غره و شاته پوج او لشکر راغلی دي، غواړي چې موږ تباه و برباد کړي، تاسو راسره منئ؟ دوی ټولو ورته وویل هو. ور ولې یې منئ؟ ور ځکه یې منو چې تا په ټول عمر موږ ته درواغ نه دي ویلي، ستا هره خبره به رښتیا وي. نو ده ورته وویل چې زما هره خبره رښتیا ده، نو دا خبره هم راسره ومنئ چې الله یو دی، د الله بغیر بل هیڅ لایق د عبادت نشته. دغه ډبرې چې تاسو د ځان څخه بوتان جوړ کړي دي، دا خدایان دي. نو دا خبره چې ده ورته وکړل، د ده اکا ابو لهب را ولاړ او ورته ویې ویل تبا لک سائر الیوم الهذا دعوتنا. و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې هلاکت چې وي نعوذ بالله تا ته، موږ چې ټوله ورځ د دې لپاره راغوښتي وو، غواړه چې موږ باندې د پلار او د نیکه دین پرېږدي، یو ستا د دماغ او ستا د ځان لخوا جوړ شوی دین دا پر موږ تطبیق کړي. زه هېڅکله ستا خبره نه منم، که تا و تا ته عذاب راځي د الله د خوا څخه، ما ته چې هر عذاب رالی زه زامن لرم، مال لرم، پیسې لرم، زه د دې عذابونو دفاع په مال کوم، په پیسو یې کوم، هر عذاب چې رالی په مال یې کوم، په پیسو یې کوم. لکه اوس خلک چې وایي پیسې پیدا که بس هم خدای د سره راضي دي، هم حکومت د سره راضي دي، هم خلک د سره راضي دي، یا داسې نه ده. ابولهب هم دا خبره کوله. ول زه خو مال لرم زامن لرم هر مشکل چې ماته پیښ شو که د الله د خوا عذاب وي که د خلکو د خوا عذاب وي که وچکالي راله بار به سم خو مال لرم پیسې لرم غنم به راوړم که ناجوړه سم مال لرم پیسې لرم د هغه په هغه پیسو باندې به د ځان دوا وکړم او که چیرې دښمن پر نامسلات څو زامن لرم هغه به مقابله ورسره وکړي دا خبره چې ده وکړم د الله جل جلاله د خوا څخه په ده باندې ابتلا وسول په ډېرو لنډو ورځو کښې دا ورته ثابته شوه چې د الله عذاب به پر تا راشي نه به ستا مال ته خلاصولی شي نه به ستا اولاد ته خلاصولی شي نو په ډېر لنډ وخت کښې د یو چا سره په جنګ اخته شو هغه په نیزو په چوړو باندې ووهه د ده په وجود کښې ټپونه پیدا شول دا ټپونه نه جوړېدل هر څومره پیسې چې یې مصرف کړلې هر څومره طبیبان چې یې راویستل هر څومرې دواوې چې یې استعمال کړلې ټپونه نه جوړېدل بلاخره هغه ټپو چینجي وکړل د څه وخت د تېرېدو سره د هغه چینجانو او د هغه ټپو ډېر بد بوی وکړ د بدبوی نه وروسته طبیبان راغله او د ده زامونو ته یې وویل چې دا ستاسو پلار نور مړ کېدونکي دي به چاوېدلی نه شي مګر دا یوه خبره ده د ده دا ناجوړي په کور کښې چې هر څه انسانان دي هغو ته هم انتقالېږي دا یوه لکه په اوس زمانه کښې چې ځینې ناجوړي ساري ناجوړي ورته وایي دا یوه داسې ناجوړي ده چې د کور نور غړي هم په دې باندې اخته کېدلی شي نو کله چې دا خبره ورته وکړل زامونو یې په خپلو منځو کښې مشوره سره وکړه او دا یې سره وویل چې دا پلار خو زموږ مړ کېدونکي دي نور به چاوېږي نه هر څومرې مصرف چې په وکړو هر څومرې مال چې په مصرف کړو خو به چاوېدلی نه شي پاتېدلی نه شي او که چېرې دی زموږ په کور کښې وي د کور ټوله انسانان ورسره ګیله کېږي نو ښه دا ده چې دا پلار د کوره وباسو دی خو هغسې مړ کېږي نو ټوله کور ولې ورسره حلاق دا نور ځوانان ولې ورسره حلاق ماشومانو ښځې ولې ورسره حلاق نو زامون یې دا پلار په ژوندونې راواخیستې د کلي څخه یې د باندې لېرې په غره کښې ولمر ته وغورځاوه زامن لري او مال لري دی په ژوندونې باندې د غره په لمن کښې غورځېدلی پروت دی او په چړو باندې ول سوی دی بدن یې ټوک ټوک دی هغه ټپو یې چینجي کړي دي خراب سوي دي بدبویي یې کړې ده هېڅوک یې پروا نه لري دا نو هغه ځای دی چې یوازې دی و الله دی یوازې الله کولی شي چې د ده مرضي شکي یوازې الله کولی شي چې د خلکو په زړونو کښې ورواچوي چې د ده څه د خدمت وکړي د ده خدمت نه کېږي د الله عذاب ورته راغلی دي بدن یې بدبویه دي بدن یې چینجان کړي دي ټپونه یې په وجود کښې ستا دی یوه ناره یې پر اسمان دی یوه پر مځکه ده زامون دی غورځي نو د هغه نه وروسته یو ورځ یا دوې یا درې ژوندی و اخر مړ شو کله چې مړ شو دا د ده بې عزتي وه هېڅوک د بدبویي څخه او دوام ورنژدې کېدلی نه شوایي چې دی شخ کړي په خاوره کښې پټ کړي قبر ورته وکش زامن یې بیا ولاړ حبشان یې پیدا کړل په هغو باندې یوه کنده وکښل بیا یې هغه حبشانو ته امر وکړي حبشان هم نه ورنژدې کېدل چنګکان یې ور واچول راکشه کړي لکه مردار دا کډي ته یې واچوئ او بیا یې خاورې پسې واچول دا د ده حالت د ده مېرمن هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغسې حسد و عناد درلودې نبي علیه السلام پسې به یې د ځانه خبرې غوټه کولې په نبي علیه السلام کښې بیا عیبونه د ځانه سره جوړول او بیا بیې خلکو ته بیانول غیبتونه تهمتونه بوتانونه بهیې پر نبي علیه السلام ډول ډول افترا یې بهیې کولې نبي علیه السلام ته به یې په لاره کښې زوزان غورځول خاشې به یې غورځولې چې دی په تکلیف هغه هم الله جل جلاله په ډېرو لنډو ورځو کښې دغسې بې عزته کړل چې نه مال پیدا ورته وکړه او نه اولاد پیدا ورته وکړل د هغې بیا دا عادت چې غره ته به تلل بوټي به یې راوړل یو رقم رسۍ د خورما او د مسودو څخه جوړېدلې په دا رسۍ باندې به یې بوټي تړلي وه را په شا کړې بهیې وه نو یو ورځ یې بوټي راخیستې دي کله چې یو څه راغله ستړی نو یوه ډېره لویه غټه ډبره پرته وه پر دا ډبره باندې یې غوښتله چې دا د شا بار تکه کړي او یو ګړی ځان هوسا کړي کله چې دې ښځې دا بېلهب دا خپل بار پر دې ډبره باندې تکه کړي ناببره هغه بار شا ته د ډبرې ولاړې شا ته چې ولاړې رسۍ راله د دې په غاړه کښې بنده شوه دې چې د شا له خوا هر څه لاسونه و بار ته ورغځول بار ته یې لاس نه رسېدې خفه شول نه یې دومره توان په دې لاسو کښې وو چې دا بار راکش کړي رسۍ وشکوي او نه یې بار ته د شا د خوا لاس را رسېدی چې راپورته کړي غاړه خلاصه کړي بلکې پښې یې رپولې او د شا د خوا بار د ډبرې لودلې وو دا دې خوا ته وه خفه وه او نه یوه دقیقه یا دوې دقیقې یا پنځه دقیقې به ژوندۍ وه مړه شوه دا په غره کښې مړه شوه هېڅوک په خبر نه وو د یو ګړی وروسته لیوان راغله د دې کالې یې څیرې کړل څه غوښې یې وخوړلې هغه پاتې غوښو یې بدبوي وکړل نو یوه ورځ یا دوې یا درې یا هفته چې د دې ټوله بدن بدبویي کړې وه، د بدن ځینې غړي یې حیوانانو خوړلي وه، په ډېره بې عزتي سره په غاړه خفه زړېدل. یو چا ته یو چا یې زامنو ته خبر ورکړي چې ستاسو مور په غره کې مړه ده. نو زامن یې بیا واړله چې دا ډېره بې عزته او بې حیثیته وه، هغه پاته غوښو یې بوی کړی و، دا یې واخیستل، دا یې هم د پلار په ډول باندې خاورو ته وسپارل. نو الله جل جلاله د دې په اړه باندې آیاتونه نازل کړل. نبی علیه السلام ته یې ډاډ ورکړي، تبت یدا ابی لهب و تب. ابی لهب تا ته وایي چې اے پیغمبره، تب لکه داسې درته وایي، الله وایي داسې نه ده. تب تبت یدا ابی لهب، دواړه لسونه د ابی لهب دی هلاک. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنى عنه ماله و ما کسب. هغه مال چې ده درلودی، هغه اولاد چې ده درلودی، هغه څه چې ده کسب کړی و، هغه ده ته هېڅ ګټه ونه کړل. په ډېره بې عزتي او بې حرمتۍ سره ولاړی د دنیا څخه، د الله عذاب ورته راغی. نه مال پیدا ورته کول، نه اولاد پیدا ورته کول. و امرأته حمالة الحطب، او د ده ښځه، د ده مېرمن چې هغه هم د نبی علیه السلام سره کلک حسد و عناد درلودی، او د بوټو ټولونکې وه، هغې ته هم پیدا نه وه. فی جیلها حبل من مسد، په غاړه کې د هغې ښځې رسۍ وه چې د مسدو څخه جوړه وه، په هغې باندې خفه سو او وژل سول. نو د دې قصې څخه مقصد دا دی، او دا قصه کې یو عبرت او پیغام پروت دی، هغه دا چې مال چې الله یو چا ته ورکړي، دا هم د الله یاتا ده. په دا مال باندې که الله یو څوک په عزت ګرځي، هم د الله یاتا ده. که یو څوک په مال باندې ذلیل ګرځي، هم د الله یاتا ده. ابی لهب مال درلودی، نتیجه یې بده وه. نو مال چې الله چاته ورکړی دی، نو د هغه لپاره هغه څو لارې چې ما وښودلې، چې اول د الله د خوا فریضه ده، او دوهمه د الله عز وجل له خوا څخه ده ته ویل کېږي چې وفي اموالکم حق للسائل والمحروم. د دې لارې څخه که هغه لاره پوره نه کړل، دا لاره پوره کړه. که څه هغه اول لاره فرض ده، د نه پوره کېدو په صورت کې ستا غاړې بندېږي، د الله حساب درسره کېږي. دا دوهمه لاره د ثواب ده. دا دریم لاره دا ده چې الله وایي ومن یقرض الله قرضا حسنا، دا لاره وه. که دا لاره هم درسه پاته شو، څلورم لاره د تشویق دا ده، واتقوا الله الذين تساءلون به الارحام، د صله رحمي د لارې څخه د خپلو ټولو قریبانو سره صله رحمي وکړه. که چیرې دغه کسان د الله جل جلاله پر دغه قانون باندې ولاړ سي، نو دغه ټولنه به په دنیا کې کامیاب وي، هېڅ نادار او مسکین به نه وي. که چیرې یو څوک زکاتونه ورکړي، هم به د هغې وي، او که دا دومه لاره وکړي، هم دغسې وي. او که چیرې شتمن خلک خپل د شاوخوا قریبان ټوله پوره کړي، هم به دغسې وي. نو د الله عز وجل هغه قانون به تطبیق سوی چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نو تفرق و اختلاف به له منځه تللی وي، تر ټولو منګولې به د الله په رسۍ ټینګې سوې وي. اجتماع و افتراق، اجتماع و افتراق دا هېڅکله نشي سره یو ځای کېدلی، چې یا دې بیا په اجتماع کې کامیابي وي، یا په افتراق. ښکاره خبره ده چې په افتراق کې کامیابي نشته، په اجتماع کې ده. او اجتماع په دغه وخت کې راتلی شي چې مسلمانان په خپلو منځو کې محبت سره وکړي، صله رحمي سره وکړي، الله چې کوم حقوق ورکړي دي هغه سره درسره کړي. نو د خلکو په منځو کې محبت راشي. کله چې محبت رالی او د دنیا مشکلات حل شول، الله جل جلاله به د دین احسان پر دوی باندې وکړي. نو د دنیا او د آخرت دواړه مشکلات به حل وي، او د دنیا او آخرت دواړه ګټې به په نصیب وي. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته ټولو ته توفیق را نصیب کړي، چې د الله عز وجل په هغه حقیقي دین باندې منګولې ولګوو، د دنیا او آخرت ټولې ګټې لاسته راوړو. وما علینا الا البلاغ المبین.